اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور په mashalradio.com باندې هم زموږ خبرونه امدا اوس روان دي. ز بشیر غواخ په دې غړي کې ساسې قربایم هر کلم کوم په دې غړي کې په لومړی نیمه ګنټه کې تاسو بلا بیل ریپورټونه واوري او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به یو اونیز خبرونه تاسو درورو هله دا چې موږ سره پات شي او دا خبرونه را سره واوري. لومړی د دې خبرونو د خبرونو سرټکی په بجوړ کې 14 15 پولیس والا او په پیښور کې په ډزو کې یو کس وژل شو دی. بلوچستان د مورای عدالت وژنو جبري لادرکیو پر ضد په بیلابیلو خاړونو کې مظاهره کړې دي. د بنگلاديش جنجالي پرلماني ټاکنې یو ځل بیا د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد ګوند وګټلې. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په باجوړ کې د پولیسو پر یو ټرک شوې چاودنه کې 15 پولیس والا وژل شوی او 22 زخمیان دي. د ژغورنې ادارې ریسکی 1122 صوبایي ویاند بلال فیضی نن مشال ریډیو ته وویل چې په سړک کې خښ شوي بم برید د ماموندو په بلوټ فر سیمه کې هغه پولیس په نښه کړي چې د غزمې په حال کې وو.
چې کوم وین دی په هغې باندې شوی دی اوس پورې چې دی دې کې 15 کسان شهدا دي. ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د آغزي ایمبولنس ضرورت پېښ شو.
په نښه شوو پولیسو د پولیو ویکسینو د هغو ډلو دنده درلوده چې د هغو ډلو د امنیت دنده درلوده چې له نن څخه په خیبر پختونخوا کې دا درې ورځنی کمپاین کوي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې خو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې برید د پولیو ویکسینو سره څه تړاو نه لري. د پېښور پولیس وایي نن سهار د دغه ښار په جوډیشل کمپاونډ کې د یو تن په ډزو کې یو کس وژل شوی او څلور زخمیان دي. پولیسو مشال ریډیو ته په لیږلي بیان کې وویل چې بریدګر نیول شوی او پلټنې ترې روانې دي. د دوی په خبره پولیسو تر برید لاندې راغلي خلک په یوه قضیه کې د اورېدنې لپاره عدالت ته وروستلي وو چې هلته ناست یو تن پرې ډزې وکړي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند او د هغه له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلې دي. د جمعیت علما اسلام فی پر ایکس یا ټویټر د ملا حسن اخوند او مولانا فضل الرحمان تصویرونه خپاره کړي دي خو د شو خبرو په اړه تفصیل نه دی ورکړی. تر دې مخکې د جنوري په اومه مولانا فضل الرحمان په کابل کې له مولوی کبیر سره وکتل. د مولوی کبیر تر دفتر تر ملاقات وروسته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې هیله لري د مولانا فضل الرحمان سفر د پاکستان او افغان طالبانو د حکومت ترمنځ غلط فهمانې لري کړي او د پاکستان حکومت د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو سلسله ودروي. مولانا فضل الرحمان پرون کابل ته تللی. هغه د جنوري په 15 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت په بلنه کړي دې سفر هدف د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ فاصله کمول دي. په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي دي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت دا تور ردیه وایي د داعش په لیکو کې ورغلي پاکستاني وسلوال په افغانستان کې کیدونکو حملو کې لاس لري. ګڼو بلوچستانو د اسلام آباد پرلت د غوښتنو په ملاتړ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مورای عدالت وژنو جبري لادرکیو پر ضد مظاهرې کړې دي. له پرون راهیسې پیل شوې دا مظاهرې د بلوچستانو یووالي شورا بلوچ یکجهتي کمیټې په غوښتنه په کوټه، خوزدار، گوادر، کراچۍ، اسلام آباد او لاهور کې شوې دي. د اسلام آباد پرلت د دسمبر له 6 روان دی. احتجاج کوونکي دغلته له بلوچستانه پر پښو ورغلي وو او غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي جبري لادرکۍ او مورای عدالت وژنې بس کړي. د پاکستان حکومت د مورای عدالت وژنې نه مني او وایي د جبري لادرکو کسانو لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ کې په یو برید کې څلور ماشومان وژل شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویاند فرهاد احمد ستنگزی د جنوري پر اتمه رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې نامعلومو کسانو د شپې مهال د طالبانو د حکومت د حصارک ولسوالۍ د پوهنې امیر مولوي غلام جیلاني حنفي کوټ ته بمونه غورځولي دي. د ستنگزی په خبره په دې حمله کې د حنفي څلور لوڼې وژل شوي دي. همداراز حنفي د هغه مېرمن او یو زوی یې زخمیان دي. تر اوسه د دې حملې موري چانه د منلې. د بنگلاديش د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په مشرۍ ګوند عوامي لیگ هغه ټاکنې ګټلي چې لوی اپوزیشن ګوندونو یې بایکاټ کړو. د جنوري په اتمه د بنگلاديش د انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې یوه ورځ مخکې شو پارلماني ټاکنو کې عوامي لیگ 230 چوکۍ ګټلې دي. دغه هیواد پارلمان ټولې 350 چوکۍ لري چې 50 یې ښځو ته ځانګړې دي. فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې د بنگلاديش د بنسټګر شیخ مجیب الرحمن د لور شیخ حسینه واجد په حکومت ولای کې دغه هیواد اقتصادي پرمختګ کړی خو نوموړی د بشیر قنو په تروړلو او د مخالفو سیاسي ګوندونو په ځپلو تور نه ده. له همدې امله د 2023 کال په ټاکنو کې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په توګه ګډون نه و کړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. د څلور تر څلور نیمو پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه واورو او په باقي باندې باندې ټکي به تاسو یې بونیزه خبرونه سندرې جادوګری واوري. لومبي رپورټ ته بور شو د خیبر پختونخوا په باجوړ کې نن هغه مهال 15 پولیس والا وژل شول چې پر ګاډي په سړک کې ښخ شوی بم وچود. د ژغورنې ادارې وایي چې په حمله کې 2 پولیس زخمیان شوي هم دي. دغو پولیسو د پولیو د ویکسینو د ډلو لپاره د امنیت برابرولو دنده درلوده. دا برید په ماموندو کې شوی او تحریک طالبان پاکستاني ذمہواري منلې ده. د ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې حمله د پولیو له ویکسینو سره څه تړاو نه لري. په باجوړ کې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي چې پکې هدفي وژنې، ځانمرګي حملې او د سړک غاړې بمي چاودنې شاملې دي. شانواز ترکزی نور حال لري.
د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پروان غړي چاودنه شوي چې پکې 15 تنان وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وایي د جنوري په اتمه سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوه. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس 22 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل
بلاست دینو پولیس والو چې کوم وین دی په هغه باندې شوی دی اوس پورې چې دی دې کې 15 کسان شهدا دي. دې سره سره الته چې څومره زخمیانو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د آغازي ایمبولنس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیسو مشال ریډیو ته دا هم ویلي په دغه پیخه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب و. هغه چې شمیر د 15 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي ولې د نورو هغه چې علاج یې په باجوړ کې هم ممکن دی د ښار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دی. بیلوټ سیمه د ښار هډکوارټر په مغربي اړخ مامون د تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمیر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران، د سیمې مخور ملکان، د امنیتي کمیټي وغړي، د پولیو ضد کارکونکي، د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه دماکي چې کم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کم دی په جمعیت العلماء اسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی و. دین روستو چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت وغه مخې ته راغلي دي. نو دغه دماکي چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرا په خار لوی روختون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوې. دغه خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلف روختونونو ته اوړلی شو چې ور باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی مکمل تباه کړ. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسې مشال ریډیو اوریدونکو د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له یو پلاوي سره دا وخت په کابل کې دی. نوموړی په کابل کې د واکمن طالبانو له مشرتابه سره د لیدو کتلو لپاره پرون افغانستان ته رسیدلی او هلته یې د ملاقاتونو لړۍ پیل کړې ده. مولانا فضل الرحمن ویلي غواړي چې د پاکستان او افغان طالبان ترمنځ په اړیکو کې راغلي ترنګلتیا کمه کړي. د طالبان حکومت په دې لړ کې دغه سفر د خوشبینی ښودلې ده. زموږ همکار سیف الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یکشنبه کابل ته ورسید او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فی ګوند په خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې اړوند عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلي چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناست وو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي، مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. تاسو کوم حد څه نه کوئ او د دې حیات راتګ او د حیات لویوالي ته په کتو معلومی دي چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه به د نورو مشرانو سره شریکي او له دې طرفه به هم څه سوال کوي. هغه به هغه طرف
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلې ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پیښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د دې خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبری سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سفی الله ستانکزی رپورت مو اورید. یو مرکه هم پام دی اړوند تاسو ته نشرو. مولانا فضل الرحمن په داسې وخت کې افغانستان ته ورغلی چې د پاکستان لخوا د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو په پاکستان کې د زیاتو شو وسلوالو بریدونو په ګډون د یو شمیر موضوعاتو له کبله د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. صفی الله ستانکزی د مولانا د سفر په اړه د چارو له شنونکي خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړې او په پیل کې ورته پوښتلې چې آیا د فضل الرحمن سفر به څه ګټه وکړي.
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې وروستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی ده. یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کېږي او حتی ډیورنډ کرښه باندې بریدونه شوي دي، کډوال په زور ویستل شوي دي. نو په دغه یو تریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن په ډول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلک ورته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دي هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکوي. یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
مننه. ښاغلی یوسفزی، ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم ونه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې به ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبانه مغای صاحب وي او پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څو مني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي د افغانستان طالبانو ته؟
وګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتره لري، وي ته رسیدلې شي، وي سره په دغه مسایلو باندې خبرې کیږي. خو پاکستان یو ستر مشکل ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوس پوری هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه د کامیاب شوی چې دغه دفتر کې یا دغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص تبان د ټي ټي پي مسله، هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږېږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، دغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل دغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا حبت الله اخندزاده تر دفتره ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته د دې
پریکړه ډاډ ورکړه چې د کندهار ته ځي، یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا حبت الله سره څنګه.
نو توقع خدا ده د مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو له شرایطو نه دغه و چې دی کزی افغانستان ته د دې د هغه سفر اهمیت په دې کې وي چې دی هغه چا ته رسیدګي وکولی شي څوک چې تا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن ده او دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې پخوالی را نه ده شوی چې دی به کندهار ته سفر وکړي که ونه کړي. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتونه کېږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوي شیخ حبت الله خونده سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي کنه کوي. خو بهرحال دا به دوه ورځې کې سرګرم شي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد ہے تم رد فوج مشر دے تم رد پاکستان والا خلق انتے پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے سگا خل کو منتر نہیں ختم سے دا باور نے شم کولے چکم امن زمین گا آگا واپس
دا بحث دا ہری چار شمبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سہار پر لسنی بجے اور دائسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی دغه بحث تاسو ته له مشال ریډیو رافته نشریږي په ویډیو شکل هم کته شي. خو اوس په دې غړې کې تاسو ته یو بل اونیزه خبرونه لرو چې سندرې جادوګری نومیږي. هارون بچا دا خبرونه تاسو ته جوړی هغه به لګ ورسته تاسو ته دروورو. د مشال ریډیو ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ چې فری او وړیا ایپ ته تاسو اوریدل شي. یو رپورٹ ته ورزو د پاکستان نگران وفاق حکومت د تیر کال د مئی نهمی د پیښو د پلټون لپاره د لنډ مهالي وفاقي کابینې پر غړو مشتمله یو کمیټه جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي په هغو پیښو کې لاس لرونکي کسان په ډاګه کړي. د مئی په نهمه لاغه وروسته ګڼ شمېر بلواګرو پوځي او ولسي ځایونو ته زیان ورسوه چې عدالت د درغلیو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پوخانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری حکم ورکړ او هغه گرفتار شو. نگران حکومت دا پلټنې په داسې وخت کې کوي چې په ملک کې عام انتخاباتو ته یوازې یو میاشت وخت پاتې شوی دی. پوښتنه دا ده چې دا کمیټې د څه لپاره جوړه شوې ده او اغیزې به یې څه وي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
نگران وفاقي حکومت د تیر کال د نهم مئی د پیښو د پلټنو لپاره د لنډمهالي وفاقي کابینې په غړو مشتمله یو کمیټه جوړه کړې ده. د کابینې ډیویژن د یو نوټیفیکیشن تر مخه دا کمیټه به د وفاقي کابینې د سلورو نگران وفاقي وزیرانو په شمول په 15 غړو مشتمله وي او دا به د تیر کال د نهم مئی د پیښو پلټنې کوي چې دغه پیښو منصوبه چا چا جوړه کړې وه او سهولتکاران یې څوک څوک وو. خو د سیاسي چارو شینونکي وایي په نهم مئی 2023 د عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د ترسره شویو مظاهرو پر مهال پوځي او قومي املاکو ته چې کوم زیان رسولې شوی وو نو اوس په هغه پیښو ډیر وخت تیر شوی دی او که د کابینې د کمیټې د لارې د دې پلټنې ضروري وي نو په کار وه د نهم مئی سمدستي وروسته دا کار شوی وو. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي.
پاغه وخت کې د پی ڈی ایم حکومت پاتې شوی دی، هغې نه وروسته نگران حکومت راغی. نگران حکومت چې کله راغی د هغې د سویمه میاشت ده د شفاف انتخاباتو په ځای باندې خپله توجه د یو داسې متنازع او سیاسي کیسونو طرف ته را ګرځول زما په خیال بالکل مناسب نه دي، او دا د وفاقي حکومت دپاره د هغې د ساک دپاره به دا نقصان دیه وي. دویمه خبره دا ده چې دغه قسم له د واقعاتو تفتیش او تحقیق چې دی نو دا د سرکاري ادارو کار وي، دا د وفاقي کابینې کار نه وي. دا دپاره انټلیجنس ادارې شته دی، زمونږ د سیکیورټي ادارې شته دی، د پولیس شته دی، تفتیشي خپلې ادارې شته دی، افایه شته دی، دا د هغوی کار دی.
یاد دی وی چې په 2023 کې د مئی په 9 نیټه په القادر ټرست مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروستو د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو او پلویانو لخوا د لاریونونو پر مهال د پاکستان ځینو پوځي او قومي املاکو ته زیانونه رسولې شوې وو، او د هغې وروستو د دغه مظاهرو پر مهال لسګونه د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او پلویان نیولې شوي، او هغه وخت د میا شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي اتحادي حکومت په دور کې د قومي سلامتۍ کمیټۍ د ملټري اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې په دې پیښو کې د ککړ کسانو په ضد د مقدمو چلولو منظوري هم ورکړې وه. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي هغه فکر نه کوي چې د لنډمهاله حکومت دا کمیټي به د 9 مئی د پیښو په اړه څه د پام وړ پلټنې وکړي، ځکه چې اوس په 8 فروری د انتخاباتو کولو په ترڅ کې د نیګران حکومت سره ډېر لږ وخت پاتې دی.
په یو داسې وخت کې چې د دې حکومت وخت په ختمېدو دی، نو د دې وجنا د دې کمیټې جوړول خټي کوخه مخ کې دې وخت جوړول چې کوم دی زما په خیال باندې دا خالص په انتخابی عمل په انتخابی نتایج او د امیدوارانو په درېدو باندې به اثر انداز کیږي.
خو د 9 مئی د پیښو د پلټنو لپاره د وفاقي کابینې د کمیټې د جوړولو د نوټیفیکیشن جاری کولو وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په 6 نیټه د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د کابینې د کمیټې به په 14 ورځو کې دننه کابینې ته د 9 مئی د پیښو په اړه خپل راپور وړاندې کوي، او یا د کمیټې چاته د سزا ورکولو لپاره نه بلکې د 9 مئی د پیښو د منصوبې جوړونکو او سهولتکارانو د راښکاره کولو لپاره جوړه کړې شوې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز. لنډې صفې مو دی 15,015 شپېته، 2,113، 12,380 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10، او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په دغه څپو باندې د مشال ریډیو خبرونه روان دي، او تر څنګ په مشال ریډیو .com باندې هم موږ اوریدلی شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې په یوټیوب وګورئ. که په یوټیوب کې مو د مشال ریډیو چینل نه سبسکرایب کړی نو همدا اوس ورشئ، الته په یوټیوب کې مشال ریډیو ولیکئ، که په پښتو یې لیکئ که په انګریزي یې لیکئ، تاسو ته به هغه راشي، او هغلته چې تاسو ورشئ نو ځان سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې وګورئ. مختلف ویډیوګانې هلته شته دي، تفریحي ویډیوګانې هم دي او خبرې هم دي، په دې کې مرکې هم شته دي. نو هیله ده چې تاسو ورشي او وی ګوري، ځکه چې دا ویډیوګانې تاسو په اسانه باندې دوستانو سره هم شریکوي شي، او کولای شي چې هلته په تبصره هم وکړي، لایک هم کوي، او ځان هم له بېلابېلو مسایلو په ویډیوي شکل باندې خبر کوي. وستاستا رپورٹ درورو چی دا جنوبی وزیرستان ضلع اوسیدون کی وای چی پاکستانی چارواکو په سیمه کې موبایل او انټرنیټ بد کړ دی، چی لکبل د دوی په وینا ځایي خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وای چی زده کوونکي سم درس نشو ویلی او په بهر کې میشته خلک چې دی هغه خپل کورنۍ سره رابطه سم نشي کولای. دوی دا هم زیاته کړې چې په وار واري د دې ستونزې د حل لپاره احتجاجونه کړي دي، خو حکومت پې غوږونه کاڼه کړي او غږینه اوري. بل پلو انتظامی چارواکي ادعا کوي چې موبایل او انټرنیټ د امنیتي اندېښنو له کبله بند ساتل دي. په دې حقله د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو یې انټرنیټ د تیرې شپې میاشتې راهیسې بند کړی دی، چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل توی خوله یو مشر غلام حسن په دغې براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې سره تسکې دا لار بنده ده، دغه ریکو خلکو ټولو ده متفقې احتجاج کړی دی چې په هغه کې لویه مسله دا ده چې موږ په علاقه کې نیټ تر اوسه پورې چې څومره ده هغه بند ده، خالي نیټ نه مکمل سیګنل نشته. یعنی دغه علاقه د جنوبي وزیرستان یو هغه علاقه ده لکه په یو کور کې چې څراغ یې او دغه سره د نور کور کې نورې کوټې او هغه کوټو کې توره شپه یې مثال دا څه لري نو واحد تحصیل تور خوله ده چې هغه کې مکمل توره شپه ده. دا خالي تور خوله
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغ سیمه اوسیدونکو اسحاق مسید ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ بندش په وجه تاجرون او طالب علمون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي.
د کاروبار په حواله سره کدای ها که د سکول د وړکې په حواله سره یو کسې ها لکه نن سبا تعلیم چې کوم دی دا غواړو انټرنیټ ته رسولی دی، هر څه شی آنلاین دي. او د میز د علاقې اکثر بچیان چې کوم دي دا د دغې سهولتې نه محروم دي. نو د حکومت د میز مطالبه دو چې دی دا اول خو 3G 4G انټرنیټ سروس چې کوم په علاقه کښې دی دغه د میز ته زر نظر کولاو کړو. نو که چېرې دی ته د 3G 4G انټرنیټ نه داسې ایشو داسې مسایل وي نو بیا دا د دغې متبادل په علاقه کښې یعنې په مسیدو بیل شې پیټسیل چې کوم ډي ایس ایل لاین دی هغه بېچاو شوی دی چې کم از کم د بزوري ایریا چې د میزه کې مې دي ها نو پاسې خو دغه انټرنیټ سروس چې کوم د پیټسیل ډي ایس ایل والا دی هغه خو میز ته میلاو شي.
د سویلي وزیرستان ضلع انتظامیه چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سویلي وزیرستان ضلعو کښې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ د خلکو ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی. خو د سویلي وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که په ضلعو کښې یې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړای شوي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خپرونه
د مشال مرکه
په لس نیمو بجو،
د مشال په نوم
په یوه بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په څلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
اوریزون کو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس روان دي. تاسو اوریدل شئ مخکې تر دې چې تاسو ته سندرې جادوګرې خبرونه وړاندې کو، تاسو ته به د خبرونو لنډیز وایو چې د خبر پښتونخوا په بجوړ کې نن د پولیسو پر یو ټرک شوې چاودنه کې 15 پولیس والا وژل شوي دي. پولیسو مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې په دې حمله کې 2 کسان زخمیان شوي هم دي. د بجوړ د پولیسو ویاند اسرار احمد په وینا دغه د سړک غاړه بمی حمله وا او تحریک طالبان پاکستان د حمله زموري منل ده. تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې برید د پولیو د ویکسینو سره څه تړاو نه لري. چارواکو ویلي چې په نخښو پولیسو د پولیو ویکسینو دغو ډلو دنده درلوده چې لنن څخه په خبر پښتونخوا کې دا درې ورځنۍ کمپاین کوي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند او د غل سیاسي مرستیال مولوی کبیر سره کتلې دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته تلل دي. هغه د دې سفر دوه ورځې مخکې مشال ریډیو ته ویلي وو چې غواړي د طالبانو د حکومت په بلنه کړې دي سفر کې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ فاصله کمې کړي. د مولوی کبیر دفتر بلخوا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري د مولانا فضل الرحمن سفر د پاکستان او افغان طالبانو د حکومت ترمنځ غلط فهمانی لري کړي. یاد دی چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ته پټنځینو ورکړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت دا تور دی وای د دیش په لیکو کې ورغلي پاکستانی وسلوال په افغانستان کې په کېدونکو حملو کې لاس لري. رازی اوردن کو اوس هم سندری جادوګر خبرونه واورو. د خبرونه تاسو ته هارون بچا جوړوي.
ستړي مشهي ز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه می درته راوړې. داونه په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د 400 د یو نومیالي سندرغاړي خیال ګل نسیم د ژوند د هنر پاړه د خبرې او ځنې سندره یورو. نسیم موسیقي له استادانو زده کړې او کوخخ یې کړې چې د غزل په ویلو کې نوم پیدا کړي. نوموړي اکثر د خپل سندرو لپاره د سیمې د نومیالي او شاعرانو کلامونه انتخاب کړي دي. راځي په غږ دا غزل وورو.
Let's go.
د خیالګل نسیم په غږ مو غزل واورید. دی وای پلارنی ټاټوبه سوابای دی خو د موسیقۍ مینې دې ته اړ کړل چې چار سدې ته کړه شي. د ده په خبره موسیقي یې له فاروق استاد نه زده کړه. په چار سده کې خپل کور جوړ کړل او تر اوسه پورې هم هلته اوسي.
د پلار نیکه کلی چې کوم دی نو هغه خو سوابای دی شوې اډه پر ملو او بیا بس د دې فن په وجه باندې بیا چار سدې ته مونږ راشف شو راغلو. نو دا باقی جون تقریبا ول ستلس کال زما په چار سده کې وشو. را زړو شیخ آباد کې و ټول لونه خویندې مور او پلار مونږ ټول فیملی چې ده نو چار سده ته راشو شي. زمونږ خو خپل کورونه هلته نه و کنه او بیا زما په چار سده کې د فن په وجه باندې د فاروق استاد دلته پاتې کېدو. نو زما یو خواهش و د جنون تر حده پورې مینه و د هغې سره چېره زه د دې شاګرد جوړ شم. هغې په هغه ټایم کې دلته په چار سده کې و نو زه د هغې سره شاګرد شوم. باقاعده دلته په چار سده کې نو هغه داسې و چې بیا څه په مزه مزه باندې پکې و لږ څه ټاپو شو نوم شو هغه مزدوري روانه شوه. نو دلته مو خپل کور جوړ کړ بیا ټول ورته راشفت شو. نو زمونږ نیکانه چې کومه ده نو هغې اوس هم هلته په پرملو کې دي لکه زمونږ د مورنۍ او پلارنۍ کلی چې دی نو دا سوابه ده. زما مال خیر شپږ لونه دي او د اخیرې کې پسې دوه زامن دي بیا وہ بچی دي.
Yo zal bapla tras
د خیال ګل نسیم دا بل سندره مورده دی وای ماشوم وو چې له موسیقۍ سره مینه پیدا شوه خو دا غي اظهار ورته ګران تمام شوه او خپل پلار ډیر وهله ډبولې ده نسیم زیاتوی ډیر شوقی له تبلې سره او خود خپل استاد په خوخه باجا یا هارمونیم او ورسره سندره ویل زده کړل
په دې هوځي ما ډیر وال خوړلې بچپن کې د واتو کالو ما خون یو کې سبا سره شیر کما چې روزا وو د اوړي روزا وا غالبا او پلار مې په کمره کې و دو مار دنیا ما شومان لا غونکړي او ګیلن مې راغستو او سندره مې ویلې نو بس د شاته مې دوره پوښم چې په دې سټ باندې مې سپلی سوره شو او یو ران گزار مې خو لګنه نو لکه دا ورځ چې ناسوم نو دا زنګونان به مې ځان له سر کړی وو او چته به چې سمې لاوې ده بس هغه به مې زما زیات تر شوق چو در تبلې سره بس بیا غا استاد وی چې نه ته ګانه کوا نو مې تیار مونم باجا سٹارټ کا او باجا سره بیا سره ګډېرا ما جانا شروع کړو نو دومره خاص نه و بهر حال خلکو ډېر لوی عزت او ډېر مینه راکړه نو زه د دې هم ډېر زیات شکر گزار یم سبق کومې جی مډل کلاس په دم مو پورې ویلو مسلې د کورنۍ دا سره لې بیا مې سبق نشو ویلې مزدورې ته پکې وته نو په دغه حال زلو کې را نه پاتې شو
پر تندی پنرے پوتے نکے مزکا دشن خالے مزکا دشن خالے پر تندی پنرے پوتے نکے مزکا دشن خالے مزکا دشن خالے دشن خالے مزکا دشن خالے رات سن بندی زلفاند مزی دیے خیستا خیستا چشماند مزی سنگار کڑے پاک شاند مزی رات سن بندی زلفاند مزی دیے خیستا خیستا چشماند مزی داچ خوگ لگی پا بگوئے جن کے مزکا دشن خالے مزکا دشن خالے پتندی پنرے پوزے نکے مزکا دشن خالے مزکا دشن خالے دشن خالے مزکا دشن خالے پٹک س حسین کاری ڈیرا حسین ہم رنگین کاری ننی رات لو کے رات مین کاری سلو پٹک س حسین کاری ڈیرا حسین ہم رنگین کاری ننی رات لو کے رات مین کاری پکم استوری پند ورے دا دل کے مزگا دشن خالے مزگا دشن خالے پتندی پنرے پوزے نتے مزکا دشن خالے مزکا دشن خالے دشن خالے مزکا دشن خالے
مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه دا وريدونکو دا ونه پکې د چاسه دی او پیجندلی سندرغاړي خیال ګل نسیم سندره او د ژوند د هنر په اړه خبرې اوري دی وای له موسیقي سره دومره ډیر مینه وا چې د اواز ریاضت یې له حد زیات وکړل او د سندرې په ویلو کې ستونزې ورته جوړې شوې نسیم زیاتوی د ستونی تر عملیات وروسته یې سندرې ویل کم کړې او هم په چاسه ده کې د کپڑے دکان اچولې ده
زما ډیر زیات مینه وا د موسیقي سره نو کله چې فاروق استاد په ګوتو راغی نو تاسو یقین وکړئ چې ما 18 ghante 17 ghante ریهرسل کړی ریگولر بوجی صرف د مانځه او داسو دمه به پکې لکه زما داسې مشي و چې پروګرام نه به رالو نو ما به باقی د خپل ریاست نه د استاد جی به م راته چې بچی دا دومره هم خوشی نه دی خراب کړی مې جی بیا زما د مرې کې غوټې راووتې نو هغه بیا پکې ډاکترانو دلته وویل چې یاره دا کیدی شي کینسر وي دا اوس د درې څلورو کالو مخکې خبره ته کوم بیا دا درې غوټې وې نو هغه بیا ما دلته دی هغه بیاپسي وکړه کنه نو دا د الله کرم چې هغه بیاپسي خو سفاره له خو بهرحال دی بیا مې شیر اپریشن وکړو دا غوټې ښې نه دي نو هغه غوټې چې هغې وویستې نو هغې سره زما آواز چې دی نو دا ډېر زیات ډسټرب شو او کلکاټ چې کم زما و نو هغه دغه شو ډیمیج شو آواز خو دی بیا ما ډېر زیات کوشش وکړو خو لګي نه کم د ساری ارسل چې دی چې په یو سور باندې نو درېږي ډېر محنت مې پو کو نو بیا زما دا خواهش و سوچ و چې یاره دې لږ شانتې دمکول غواړي دا دوه درې کاله یو ورځ د کاروبار تم په دې سوچ رالم چې یاره دې لږ شانتې دمکو او دوه درې کاله دله زه ریسټ ورکړم
پٹی پسلیے پگا پہلے دل پٹی پسلیے وہ پگا پہلے گلشن تو پکم تو بدلا سنا تلم نفرت ڈونا منیش دے سما کتاب کی د نفرت ڈونا منیش دے ہمیشہ محبت خلق دنا تڑم محبت میں پسینہ کے غرزنگ گنا وکی تا محبت میں پسینہ کے غرزنگ گنا وکی دے اباسن تب تر سو پور بندنا تڑم دگل پپالو بد شند پر ہرنا تڑم
خیالگل نسیم وای سندره لخپل او روایتی سازونو سره ویل خوخی کی د پاند پختانه سندرغاړي پر زیاده دی چې د نورو ژبو د موسیقي اثر واخلي خپل آهنګونه باید ژوندۍ وساتي نسیم زیاتوی له ډیجیټل او تیزو پښتو سندرو سره هیڅ جوړ نه دی حتی چې دا غو اوریدل ور باندې بوچ کیږي
زمون خو جی د خپل موسیقي چې کما دا کما نېچرل چې کما دا هغه مې خوخیږي او کوشش هم دا کوم زه په یو ټریک پسې نښتې یم خو زما هم دغه کوشش چې دغه خپله زاړه موسیقي کم انسټرومنټ چې لکه باجه شو، رباب شو، شپېلې شو، په دغه ارګسته کې وو. زه خو ډېر نه پوهېږم، خو چې چا هم خپله لار پرېښې ده نو هغې غالباً چې خراب شوي دي، تباه شوي دي، که نه خپل کلچر مونږ له پرېخوستل نه دي پکار، هغه که په هر حالاتو کې. اوس چې ته په پردي دغه پسې ځې، نو زما په خیال چې دا د کامیابۍ نښه نه، دا د بربادۍ نښه ده. که نه زما خو به دا خواهش وي چې لکه خپل زمونږ شته دی، نو چې اوس نه وي خو بیا یو خبره، که نه مونږ سره خپل سازونه، خپل هنګ، خپل موسیقاران، خپل یو خپل رنګ دی د پښتنو، نو چې دا زمونږ سره شته نو مونږ ولې پردي موسیقي خپله کړو؟ موسیقی کې خو ګوره خوند و چې د روح غذا به ورته وي، که نه په دې به ورته وي چې لکه هغې به تاله خوند درکړو، ته به فرش کړي. اوسنۍ موسیقي خو چې ته تقریبا د لسو نه شلو منټو لاورې، نو تا باندې الټه نور بوج جوړ کړي، تا نور خرابوي په ذهن دې، نور ټینشن جوړېږي. موسیقي خو به خلکو د ریلیکسنګ لپاره اورېده چې ته ریلیکس شم، او لکه دا اوسنۍ موسیقي خو چې زما په خیال باندې زه خو نه شم اورېدی، ځکه چې دومره فاسټ موسیقي به څوک اوري چې هغې کې څه معنا نه وي، څه دغه نه وي، څه کلام نه وي. زما خو زړه دغه وایي چې مونږ خپل دغه را مخې ته کړو.
خیال ګل نسیم زیاتوی د سیمې له نومیالیو شاعرانو سره ناستو پاستو یې له پښتو شعر سره د مینه زیاته کړې. نوموړی په تیره د چارسدې د یو نومیالي شاعر اکرام الله ګران یادونه کوي چې وایي ورسره ډېر محفلونه کړي دي. نسیم البته د سندرو د ثبت زیاتو لګښتونو پریشانه کړې، وایي چې له وجې د کمپوز کړي خواږه شعرونه له ویلو پاتې دي.
ګران بابا دې خدای پاک وبخي، هغې سره ډېر ناست پاستو، ما لکه ډېر ملاقاتونه سره شوي. د هغې یو کلام ما ویل و ډېر مخکې په یو البم کې شوی، د هغه عذاب او ثواب څه لګوري، داسې د مینې حساب څه لګوري، نو دا د هغې کلام ما ویل و، هغې بیا ډېر خوښ کړی و. دا اعزاز ما ته حاصل دی چې د هغې د مرګ نه تقریبا 15 ورځې مخکې د هغې په ژوند باندې مونږ یو پروګرام کړو. ډاکټر اباسین صاحب و، او زمونږ د چارسدې فیاض مشالو په ګران بابا باندې پروګرام کړو، نو هغې کې هغه کوم پروګرام چې و د سندریز نو هغه پکې ما کړی. کمپوز خو زه داسې خاص کولم نه شم، زما ډېره تجربه پکې نشته. د فاروق استاذ ته ووایم زیات تر کمپوزینګ، هغې کې زیات د شعر انتخاب خو زه پخپله کوم. زما ګورم کتابونه ګورم، دا شپې خامخا زما عادت جوړ شوی دی چې داسې دشل منټه نیمه ګنټه زه کتاب خامخا جوړوم. د وخت نه مونږ د فن ډېر په عزت باندې کړی دی، او چې څه هم لګېدلی د خپل جیبه مو لګولي، یقینو کا تر اوسه پورې د الله ډېر کرم دی، ډېر شکر دی. هېچا ته مو دا خبره نه ده کړې چې یاره ته یا ما سره دې کې امداد وکړه، یا به زه ستا داسې ډیلینګ ما بالکل نه راله دا طریقه راځي. بهرحال سنا سلار به ان شاء الله روزي دا سه مونږ ته چاوي چیرې ته مونږ به سندرو کوم، مونږ به سنو دغه نه ځین کار نه کوم. ولکه ما ته مناسب نه ښکاري چې زه اوس دې په سلار شم او ته مې چیرې زه غان کوم، دا سه طبیعت نه لرم.
خیال ګل نسیم د چارسدې د یو شمېر ملګرو هنرمندانو یادونه کوي چې وایي خکله وخت ورسره تیر کړی دی. نوموړی زیاتوي د سیمې له ځینو ځوانانو سره چې غوښتل یې موسیقي زده کړي، د تر خپل وسه مرسته کړې ده.
زمون خو یو بیل سټ اپ خو خدای دې وبخي، زرشاد لاله، منیر لاله، دا ټول بناسو دا مشران، نو یو ډېر ښه ماحول به جوړو د موسیقي. فاروق استاد بیا سرپرستو، نو ډېر خوند به وځي. دغه دوه درې شاګردانو هغې ته چې زما یاد و، که نه نو باقاعده هغې ته ما خپل دغه خودی دي، داسې خو لکه پراپر شاګرد لکه چې څه ته مونږ هغه شکر وایو، نو هغه ما شانه نه ده اخیستی، ځان د هغې قابل نه ګڼم. مونږ خپله له شاګردان یو، نو دغه طرف ته مې داسې خاص توجه نه ده ورکړې.
په سندرې جادوګری خبرونه کې موریدونکو د چارسدې د پیژندلي سندرغاړي خیال ګل نسیم خبرې او هم سندرې واورېدې. د خبرونې په پای کې له دیوې بلې سندرې سره زه هارون باشا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
سبا خو مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
Good day to you. ಮಸ್ತು ಮಂಗೆ ಬರುಳೆ ದೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಲಾ